د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولای شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارېدو په غبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي؟ یونیسف له سترو اقتصاد لرونکو او اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایروس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې ول یو شمېر کسان معلول ماشومان زبروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز د اقتصادي د روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
د فاریاب والی له اوږدو لانجو وروسته نن په کار پیل وکړ. دفاع وزارت وایي د میدان وردګو په جغوتي ولسوالۍ کې د طالبانو یوه سمڅه کشف کړې او د قرغزستان د سرو زرو د یو کان پر سر لانجه نوره هم پراخه شوې ده. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیرونی له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو لپاره د ملاتړ منظم سیستم لري. طالبان له هغه ځای تخنیکی مرسته ترلاسه کوي او وسلوال استخداموي. همدارس د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال ویل چې گاونډای پاکستان غواړي له طالبانو استفاده وکړي او افغانستان بیا کمزوري کړي. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو د تازه څرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د فاریاب والی له اوګدو لانجو وروسته بلاخره په کار پیل وکړ. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان دی نرګس مومن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی والی محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن په کار پیل وکړ. د فاریاب ولایت رسمي سرچینې وایي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنه لارو کوڅو تراوتل. سیمایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې نوای والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 هم شاهین قلوردو په یو قرارګاه کې معرفي شو. د فوزرات وایي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې سمڅه موندلې ده. د وزارت په یو خبره کړي خبر پانه کې دا کړي چې طالبانو له دې سمڅې څخه د ترهګریزو مخه لپاره کار اخیست. د فوزارت نه دی ویلي چې د دې سمڅې اوږدوالی څومره وو او له حکومتي ادارو یا امنیتي پوستو سره په څومره واټن کې کیندل شوی. د دې سمڅې د موندلو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې وسلوالو تیره ونۍ په بغلان ولایت کې د یوې سمڅې له کیندلو وروسته د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته لاره وکړه او په پوسته کې میشت عسکري ووژل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي چې جنگي الوتکو نن سهار د غزه پر تړنګ د بمبارۍ لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتره سمڅه او د حماس ډلې د نه قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. په یو هوایي حمله کې په غزه خر کې یو درې پولیس او ودانۍ سخت زیانمن شوه. خو اوسیدونکو وایي چې اسرائیلی پوځ له حمله لس دقیقې مخکې دوی ته خبردارای ورکړای وو او ټول تری وتلی وو. د اسرائیلو د نننۍ هوایي حملو د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. خو د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې په پرونیو بمباریو کې د اتو ماشومانو او دوو ډاکټرانو په ګډون لږ تر لږه 240 فلسطینیان وژل شوي. د اسرایلو پوز نن وویل چې د تروریستانو 15 اهداف په نخښه کړي. اسرایل همدارز وای فلسطینی وسلوالو 13 په د اسرایلو پر خرونو شپېته توغندي وشتل. په داسې حال کې چې د دې توغندیو شمیر پرون 160 او وړ مورز 200 وو. د قرغزستان د سرو زرو د یو کان د کنټرول پر سر د اوتاوا او بشکیک لانجه نور هم پراخه شوې. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوتمور د سرو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټیرا ګولډ کمپنۍ څخه په موقتي ډول په لاس کې واخلي. د قرغزستان وبخی د قرغز کمیسیون مشر عقل بیگ جاپاروف نن وویل د د ګروپ پریکړه کړې چې سنټرا ګولډ شرکت ته د کوتمور کان د سپارلو امتیاز د فساد د کارګرانو د خوندیتوب د اندېښنو او د چاپیریال د مقرراتو په خاطر باید لغوه شي. د کمیسیون همداراز ویلي د دې کان قرارداد چې په 1992 2003 او 2009 کلونو کې لاسلیک شوی د قرغزستان له ملي ګټو سره سمون نه لري او هغه مهال چارواکو د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسلیک کړی و. سنټرا ګولډ کاناډایي شرکت ویلي چې بشکیک به د منځنۍ آسیا د سرو زرو د تر ټولو لوی کان د ملي کولو د هڅې په خاطر محاکمه کړي. او ملګرو ملتونو نن په یو نوي راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخته مړینو کچه په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونې خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لومړنۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2016 کلونو ترمنځ د زرګونه کسانو په ګډون د څیړنې په اساس چمتو شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال ساتنې د برخې مشر ویلې په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا هوزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولای د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزوی خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی دی. اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار احمد الله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او د هیواد د جعلي تاریخ لرونکي وباله چې د خبره آن پر خپل وسلو او سیمو د افغان مشرانو نمونه یې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهب د دغو څرګندونو په خبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته په اسلام آباد کې خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو وزارت تر اوسه د پاکستان دغه اقدام په وړاندې کوم اکسل عمل نه دی څرګند کړی. نور په دې راپور کې
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. خغلی موهب د اختر په لومړی ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالی او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمد الله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بې له شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضار دو په خبرګون کې بل مثال عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسي او سیاستونه نسته، ټول کړنې فردي دي او کله چې پالیسي سره خاتونه نه معلوم نو بیا خبرګونونه نه وي. اما به له شک چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي او پاکستان د افغانستان د قضیه د حل کلی لري او خورا ډیر کلی لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري، بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې وي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احضاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. خغلی بلینکات په خپل ټوئیټر باندې لیکلی، شاه محمود قریشی سره یې لتر هغری سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شوبیو او ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر باندې کې لیکلي، لانټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان لیبی ټولیزی سیاسی حل لاری د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوال سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې ته په پټن ځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوي، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلی بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
نن مخکې د 15 دقیقې اونۍ بحث کې مو دا موضوع څېړلې وه چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا سختې شوې دي. یوه میلمنه مو د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه څومره موثر دي، مو د هغې نظر پوښتی وو.
پاکستان زمونږ تر ټولو لوی گاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سی تهاجمی رویه کومه فائده به ونه کی، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعی حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دا اوسنۍ پروسې ته لکه زیان ورسی. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډۍ دی د دیو په فایده به وي، نه د دیو په ضرر. بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره سنځل لپاره یو لارې ته حل پیدا کړي.
مدني فعال او د افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمتوه مخکې د 15 دقیقې بحث اونۍ بحث کې مو میلمنه وه. د پاکستان په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا هغه به څومره مؤثریت ولري، په دې اړه خپل نظر را سره شریکو. د یادونې وړ بولو چې دا بحث نن په ژوندۍ بڼه باندې شوی او سبا یې کولای شي چې بیا هم واوري د افغانستان په وخت په 12:30 بجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه واځي اوریدلی شي. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیل شوې. د افغانستان سړکونه څومره امن دي. په افغانستان کې د غیر معیاري واټونو لامل ویل کېږي هر کال په سلګونو کسان په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د ترافیکو لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت بیا وایي په تېرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې 40,000 کیلومتره سړکونه پاخه یا جغل پرې اچول شوی دی. نور به په دې رپورټ کې وورو.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي. د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشې توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکی کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکی مشورې هم مهمې کړي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری.
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1543 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مې ولسمه نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2,000,000 نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو دا سندقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډیر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوي او ډېری اسانتیاوي هم برابر کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کیږي. کاچام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې په دې ولایت کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت او تر وختي رو درملو پیر او پلور د کندهار اوسیدونکو وایي له بهاره په ځنګړی توګه له پاکستان څخه راوړیدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمیر خلکو ته روغتیا ایستون دي ډیری کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنی پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت لامل ارسوي چې له یو روغتون څخه بل تبلار سي چې هم یې پیسې مصرف سوي او هم د درملنی پر ځای نوري روغتیا ایستون دي ورته پیښ سوي.
خپل تقریبا دروژې رایسي یو روغتون ته ورلم شپږ واري ما دوايي وکړلې फायदा نه وکړل بس ما چې بکم دوايي وخړلې فزاد وکړم په تکلیف وکړم خو بره سولاړی نو داغه بعد بیا زولاړم پاکستان د زړه درپې وو بیاغه داخله چې دوايي درکړي دي مطلب څوک به باندې ضروري دي څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړ سوي چې نو موړې علت د درملو ناسم کیفیت بولی
چې ورشاغه چې وخرو هغه مبرته به درغه به تر کې د دواې خراب د سر منخلاصي څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړې دی یو پر نه دوم پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي منګر په ولا کوم روغ ورځ نه دی د دغه دواې وسد چې سر منه په خلاصي د دواې خراب راځي څنګه حساب دی نو سم دوا نه ورکی د خلک دا څنګه دوا ده دا له سم پر د چې د ډاکټرانو ته زم کنه منی راځي چې زه نقصې ورکم ورشکارای کم.
د کندهار شهر وسیدونکو نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد د ولایت د بې کیفیت او تر وخت تیر درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پات راغلي.
د کندهار شهر ته سرحدي ولایت ته بې خډر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت د لخواز خه د جیشانو کنټرول کته نسته نه پر درملو باندې کنټرول تا او نه پر کی مواد باندې کنټرول تا ځاته په مرکزي ځایو کې چې د حکومت پرواک منی پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نه تبقسي اکثره خوراکي توکي جي او اکثره درمل جي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال دا در وخت تیر دي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم منی چې کندهار ته په قاچاقي ډول به کیفیت درمل راوړل کیږي. د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیه د لابراتوار په مرسته مخنیوي کیدای شي.
دغه به کیفیت درمل د اکثره د قاچاق د لارې څخه راځي. په دې کې مختلف خلک دي چې هغه یو فیصد دوه فیصد خلک دي چې د غو هویت معلوم نه دي نو هغه داس یو دوار اوري چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي. مثال اوس موږ پیناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو به هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې چې نه ادرس معلوم دي نه شي دي په خلکو باندې پیسې لاتيري نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت سم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دوا او د غذا یو لابراتوار چې په عینو مینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی.
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوي تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي. په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي. د شاغلی بارکزی په وینا دوی دغه راس په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیت او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولي دي.
کسانی معلوم ندی زموږ سره ځنی ثبوتونه ست چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځنی د غونډي وادو سره شریک کړي دي ترڅو دغه کسان غلط ترمل راستي هغه خلک موږ نیولې ندی دغه ادرسونه مور کړي دغه موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه دغه ادرس سره راځي ولی ځنی چې موږ دواب نیولې دي قاچاق کې درمل دي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو چې پروانه لرو په صفه او ټنونو د منځ څخه وړو دي بیا به وړو ولی ولست زموږ سره کومک وکړي هر ځای هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلطه دوا د تدقیق د امیر روغتیا ریاست په جریان کې
د وی کیفیت او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچالرونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بلستون زده چې لعملې ډیر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت زیان اړوي.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غرس د سپورت نړۍ. خو اوس یوه نړیواله موضوع د یونیسف مشر د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګډ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هنریتا فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې زیاتې شي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنریتا فور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنی اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړ. د یونیسف مشر اغلی هنریتا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرستې سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغې ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریکې کړي د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 1.35 میلیونه ډوزه مرسته کړې وي. د یونیسف مشر زیاته کړې په زلونه یې خبرداری ورکړی چې بېوزله هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرې نه ښودل شي. هند د بلګی په توګه یاد شوی چې نور هیوادونه هم ځان ته پرې خودل شي خای په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تیر یو شپه ورس په کرونا د سباندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې لډلی تر 3,00 ډیر کسان مړ شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونه تر رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وو لوی اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکي میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولې. خود واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ لګڼو هیوادونو سره د مرستې ډاډ ورکړي.
و امرګل چې یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو او اروپایي ټولنې غوښتي چې له بې وزلو هیوادونو سره د کورونا وایرس ضد واکسینو مرسته وکړي. د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو په ګډ خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریمو پر دې خبرې کړې چې ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز د اقتصادي د روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی.
دا او د سپورت ځانګړي د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه د خبرونه په دوه منی مای کې مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو
مولای زاده هم د لغمان ولایت زمونږ 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرفت چې زمونږ عمرې غصب شوې د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ. نو مونږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د ځای نه ویریږي. یا د مونږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ اوسه وجري دولتي ځکه د دغه د نوي نمرې مونږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کی او یا دا چې زموږ څلوېښت ضروري چې زموږ کسانکاري لګېدلې هغه د مونږ ته بیرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پرشل شل نفر باندې د یو نفر درولې دي هغه د نماینده په حیث یو د پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي هغه دغه د داشتان وګوره موټران یې رانیولي دي جایدادونه یې کې رانیوه د مظلومانو حقونه یې ګپ ته وخوړی. وه اجلي السلام و احترام.
زاد مناسب نسات پر دروازگان ولا سخبر سرکون ما شکایت آدیش در بلپلو شهرواک پیدا از من رغور شیری داغ در مطلوانان کرای بیشل ورد پینزل ساو کالدار پر وست پاری غوالی و دی وست پاری در کرایی چیر نمسر پیری مگالارم دون خراب خانای رکدی چه کرای غوالی من ری چزار من نمائندگی و لاوری نیب بلاوری نیب بلاوری داغ در یوزا پیدا از من رغور سوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه او چې د ازادي رادیو پرګ اسپټون کې ماشين کې پر کیو کور مودن پیغامونه تل رته پرګ دی او موږ هم تل خبرو
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې کېدونکې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او لکه څنګه چې مخکې مو ویل په دې برخه کې البته په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غرض د سپورت له میدانه د افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې یو ځل بیا په مور کې د سات د مهمو خبرونو لنډیست له هغه ورسته د ازادي رادیو دواړه ونې خبرونه پیلېږي
په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د ورستۍ څرګندونو لکبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. د فاریاب ولی له اوږدو مخالفتونو وروسته بالاخره نن په کار پیل وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې محمد داود له یو څه ستونزو وروسته نن د ولی په توګه معرفي شو. د ملي دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کیندل شوې یو سمڅه موندلې ده. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له دې سمڅې د تروریستي حملو لپاره کار اخیست. اسرائیل وایي چې جنگي الوتکو نن سهار د غزې په ترنګ د بمباري لړۍ بیا پیل کړه او په دې ترڅ کې د فلسطیني وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ټلې د نهو قومندانانو کورونه ویجاړ کړي دي. د قرغزستان د سرو زرو د وکان د ادارې پر سر د کاناډا او قرغزستان ترمنځ لانجه نور هم پراخه شوې ده. د قرغزستان یو دولتي کمیسیون وړاندیز کړی چې حکومت د کوټمور د سرو زرو د کان د عملیاتو اداره د کاناډا له سنټرا ګولد کمپنۍ څخه موقتا واخلي. او ملګرو ملتونو او د کار نړیوالې اتحادیې نن په یو نوی راپور کې ویل چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت تمرینو کچه په هغو کسانو کې ډیره لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی
ماشومان په ماجد کې راټولوم اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو شل کوي که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یا کوي یو خدای د چدی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایی پکیږي بیا تاسو تم په دینام خلق خبري
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپور ته کېږي نتیجې د عقدی زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې قدر منوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته پغمان کې همزولې راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګېږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پې وهو نو.
پپلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټولو هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلانې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
شرا درې غتیم لري سپه بس دلته درکې بس په کله تخشنسته بس درې کال کې سینه ولا رسه اوس غره په سخانه ټول قربان دې بګانه چې راس په عرب سخانه ودسته وې دا د شاله ته ودا سې دغه کې
غاچې د مور په پیدا سره او د پښې نستا کوچنیان دې اړ ورته چې د دې موږ رکانټ لاینې سي ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړې زو او شه دې د دې خپ کېږي کنه
په خړې دې سي ودی
دې په خړې ستان
نه نه
خړې ستان
نه
میک ته څنګه جوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول په چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکی میخ په خپکی وو خاينه شپ خاينه شو زول توي کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه سوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو سل کوي کچیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم د سی ګډان کیږي مایي پکیږي بیا تاسو تم په دینه خلک خبري زیات زیات منی اسید بیخي د سی کم ماشومان څنګه یا لومر نزیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل بعد مونږ د خلکو سره خو سل بعد
اروا پوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږه معلولیت پستر ګوینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مارکا کړی وخته پکشي.
زه دوه ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ورکړي دي، بدن برخي لاس ورکړي دي، یا د باندې سرک موټر وهلي دي کوم نو بل څه ضرورت پیسې ده، یا مورځتي ما یو بدی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري یو سایکولوژیکی بنسټ لري. معمولا ما اندیم چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کې او امداسي فیزیولوژیکی، یعنی مثلا کېدلې سي سوسوند ورته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا سوی دا همشته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه دوی معلولیت ورته یادوي پر وانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي پدې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتوانی لري او در پورته کې د مقایسې یا پرتلیل منطق نه مونږ پدې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبيعي ډول سره خپل چاپریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتل کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په اړه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتل کوو خو بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ په خو بد وشل ده اخلاقي نظر دا اندغه سکیږي چې انسانان په کوم دي قضاوت کوي وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ اندغه خو بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو بخې جوړ او دی حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغه ارادي نه منل دي د هغه هستی سوال لاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نورو کمرونو نمسترګې پټول دي دوه بنیاد لري یو دا چې په خپل فکر کې ماشوم او منطق لري دې خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دي یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی دیوال غوندې تیګي غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یو فلانی غوندې یو رقم نور دي چې اقتصادي دي نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډ وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډ وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي مسئله ده د بریالیتوب د داسې اورډل لپاره د بریالیتوب د راتلونکو تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نور له خوانه چې نور فکر کوي د نه بریالی کیږي توان دی په کور کورنۍ باندې په ټول باندې هم په خپل بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دایم فکر کوي چې زه هیڅکله نه بریالی کیږم دایم فکر کوي چې زه هیڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسیدلی هیڅکله خپل ارمان ته نشم رسیدلی حال دا چې مونږ بیلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي بلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچي څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسئله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوږي چې ماشوم دلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهېږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی استدما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل هم دا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا نه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی
اوسئ سلامت اوسئ
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو له میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی په روانه خبرونه کې به واوري چې په ورستۍ کې د افغانستان د آزاد مبارزو د یو شمیر لوبغاړو ترمنځ ناندري په افغانستان کې په ورزش څومره منفي تاثیرات لري دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په راتلونکو کې کومي بوختیاوي لري او آیا په هغه چې د ایم ایم ای نړیوالو لوبغاړو کې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي تر ټولو زیاتې پیسې تر لاسه کړي، په دې اړه هم یو مطلب لرو. او که وخت وو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو و حیرانونکي ګټې به هم درته بیان کړو. لمک سره پاتې شیخو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د اتلانو لیگ دویم پړاو سیالۍ وځنډېدې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو دویم پړاو د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو او دغلته د ملي لوبډلو مهم لوب له امله ځنډېدلې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مې په 6مه د یو تمرینی کمپ او له انډونیزیا او سنگاپور سره د دوه تدارکاتي لوبو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د هیواد فوټبال ملي لوبډله به د مې په 10مه نیټه قطر ته ولاړ شي چې د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د بنگلاديش، عمان او هند پر وړاندې ځان تیار کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اتلانو لیگ دویم پړاو پاتې 8 سیالۍ به د جوزا په 10مه چې د جون له 6مې سره برابر ده، دغه لیگ د ټولو 12 لوبو په ګډون او تر پایه د کابل په کوربتوب ترسره شي. په لوګر کې د یو ورزشي جمنازیوم د جوړولو کار مخ په بشپړېدو دی. چارواکي وایي دغه جمنازیوم په 6000 مربع متر ځمکه کې جوړیږي چې کار یې په 1990 کال کې پیل شوی و. د لوګر په مرکز پورې اړوند مامورینو کارتیا کې د دغه ورزشي جمنازیوم د جوړولو کار 90% بشپړ شوی او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا دریم جمنازیوم دی چې په لوګر کې جوړیږي. چارواکي وایي ورزشي ودانۍ د ورزش د ودې او د جګړې او نشې توکو پر ځای به له ورزش د ځوانانو لیوالتیا لا زیات کړي. او د ایرلند کرکټ بورډ د سکاټلند پر وړاندې لوبه ته ښځینه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په 23مه د ایرلند او سکاټلند ښځینه لوبډلې په 24 لوبو کې مخشي چې د می تر 23مه به دوام وکړي. دواړو لوبډلو له دې وړاندې 24 لوبې کړي چې 11 ایرلند، 2 سکاټلند ګټلې او یوه لوبه یې هم پایله شوې ده. دا لوبې د ایرلند په قربتوب ترسره کیږي او ایرلند ورته سر لوسه د 15 لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د انجونو غوراوی جام سیالۍ د دسمبر په میاشت کې په سریلانکا کې پیلېږي. په خزینو نړیوال جام سیالیو کې هند، بنگلاديش، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا، ویسټ انډیز او د افریقا لوبډلې مخکښ دي.
یو ور بیا هرکلی درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په روسیو کې په افغانستان کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرې روانې دي او تر ډېره دا ناندرې په سوشل یا په ټولنیزې میډیا باندې روانې دي. زموږ تکړه لوبغاړي یو بل ته د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. په دې باندې غږیږو چې دغه حالات د افغانستان د ورزش لپاره څومره منفي تاثیرات لري. همدا اوس سره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. پوپلزه صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینې کوچي ویل کېږي داسې چې یو شمېر افغان لوبغاړي د اولمپیک په سیالیو کې د ونډې د اخیستو د ونډې د ګټلو په موخه باندې له هېواده بهر شوي دي، که په دې اړه راته لنډ معلومات راکړي.
مننه. زموږ تیکواندو لوبډله د اولمپیک د سهمیې لپاره اردن ته تللې ده. له دې مسابقې به په 1 د دغه میاشتې د مې د میاشتې تر 3 پورې ادامه ولري او موږ یو هفته مخکې دوی ایزام کړل ترڅو هلته د آب هوا سره او په زمین کې د کرونا د مخنیوي لپاره تستونه او د نور لوازم او شرایط چې دي هغه ورته آماده شي باید دوی مو واستول.
او دغه ټول حلقان دي کنجونی هم ورسره شته.
په دې سفر کې دوه حلقان او دوه جنکی تعین شوی وي چې متاسفانه یو ورزشکار زموږ خور سمایا غلامی ونه شوی کولای لاړه چې ځکه دغه د کرونا د تست نتایج مثبت ختلې دي او اوس هم تر قرنطین لاندې په شفخانه کې ده او منتظر شو نتایج به بیا څنګه شي او تصمیم بیا وروسته پینیول کیږي چې لاړه شي او که لاړه نه شي. اما فرزاد منصوري او محسن رضایی او زهرا دا درې ورزشکاران تللی دي، ورسره حیات هم تللی ده مربیان او په زمن کې مسابقې به په 8 تاریخ باندې.
او په پلزې سب څومره هیله مندیشته چې افغانستان به څه کال په اولمپیکی سیالیو کې خپل ونډه راخپل کی.
ډیر امیدواري چې حداقل یو ورزشکار مو کول شي د اولمپیک د لوبو لپاره د 2020 سهمیت ترلاسه کی او نتایج به ان شاء الله سره په معنا وخت کې مسابقې تر سره شي د سر شریک کو او جدول د مسابقو هم په شلم تاریخ باندې اعلانېږي چې کله قرعه کشي وشي یا په چوا چول شي د مسابقاتو لپاره.
ډیره مننه. او پورسته کې د آزاد مبارزو د یو شمیر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرې روانې دي او یو بل ته په یو ډول نه یو ډول د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. دغه ډول حالت د افغانستان په ورزش باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
د ورزشکارانو د اختلافات او پرسنۍ کې خصوصا ټولنیز رسنۍ کې دي ناندریز بحثونه موږ هم آگاهی ترین حاصل کړی ده، خو ډیر زیات پکې نشو کولای برلاسي اوسو په دې چې دا یو دیموکراتیک ټولنه ده، هر څوک خپل ابراز نظر کولای شي. اما د اولمپیک د رهبرۍ وړاندیزونه ټولو ورزشکارانو ته دادی چې د هر اختلاف نظر، هر انتقاد یا هر بحث چې لري هغه باید د قانون او د اخلاقي آدابو په چوکاټ کې وي، په خصوص د اسلامي او د افغاني ټولنې او د رسوم په نظر نیولو سره. اختلاف پر ټوله دنیا کې هم شته، اما موږ ټولو ته مدا وړاندیز دی چې ټول آداب او ټول قوانین په نظر کې ونیسي او د نندري او خپل بحثونه مخته بوزي. او د دې نه زیات فکر نه کوم چې اولمپیک پکې کوم رول ادا کړلی شي، په دې چې دا په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې دا بحثونه روان دي. او په زمن کې د دې کارونو لپاره تربیت بدني اصلي مرجع ده. موږ به ان شاء الله د مسؤلین سره خبرې وکړو تر څو غوی هغه قانوني اقدام وکړي او د منځګړیتوب لپاره او د نصایح لپاره دی راوغړي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزیو، آیا په هیګه چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو کوم لوبغاړي په 2006 کال کې ډېری پیسې ترلاسه کړې؟ نور حالي زموږ له همکاري واوري.
د ایرلند هیواد د آزادې مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2006 کال تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړونکي لوبغاړی وشمیرل شو. امریکای ورځپاڼې فوربس د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړونکي لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیون ډالر په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فوربس ورځپاڼې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي. د یادې ورځپاڼې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2020 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 180 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي. د فوربس په ورځپاڼه کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی. هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. تر میسی وروسته په دریمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالډو راغلی. رونالډو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دي.
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه معلومات اوریدل چې په 2006 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړي دي. اوس هم لجمنې سره سم د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي.
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د بریتانیا د عامه روغتیا اداره وای په منظمه توګه پلی ګرځیدل د ځنیو خندونو لکه د شکرې ناروغي، د زړه ناروغي، سکتی او د ځنیو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو سیړنو کې د پلی ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. سیړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بل ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیګنده بولی. ډیر په دې باور دي چې ذهن او پخې ژوره مشترک اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ویکتوریو په خپل ژورنال کې وایي کله چې زما پخې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګ پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوریږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ساسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورآخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلي ګډوډ تصورات درته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلي ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ، خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان اولی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته جیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
جانا.